د مازیګر 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبرګړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د پاکستان سپریم کورټ ته په هیواد کې د مندل شو لاوارس مړیو په اړه د وړاندې کړل شوی یو رپورت په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو د عملیاتو په پیښور کې له خیبر جنسا څخه د بکور کړل شو خلکو د احتجاجي مظاهرې او د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو وکیلانو د غوښتنو په او د پاکستان له مرکزی حکومت د قبایلی سیمو وکیلانو د غوښتنو په اړه اوري په لوش مرنو روسي میزو هم دراز نړیوالو موضوعاتو مهم رپورټونه درته ساتلي خو پیل خبرونو کوو چې انیسا اجمل به وړاندې
السلام علیکم اول دا خبر نو سرټکی دا پاکستان سپریم کورټ د حکومت غوښتنه کړې چې د لادرکه کړل شو کسانو د کیسونو په حل کولو دی غور وکړي د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر وایي تمه ده چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي انتخابات راتلونکي جون میاشت کې ترسره شي او په یمن کې د حالاتو لا خرابېدو وروسته امریکایي او برطانوي سفارتخانې تړل شوې دي اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د لادرکه کړل شوو کسانو او همدارنګ د مرموزو لاوارثو مړو د مندل کېدو د کیسونو د حل کولو لپاره د مؤثره لارې ولټوي پرون په سپریم کورټ کې وړاندې کړل شوی یو رپورټ کې ویل شوی دی چې په تیرو څلورو کالونو کې د 4.5 زرو نه زیات مړي مندل شوي دي چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې مندل شوي دي د خیبر پختونخوا اډیشنل اډوکیټ وقار احمد بیان مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو دریو کالونو کې د صوبې په بلابلو سیمو کې 2600 مړي مندل شوي دي د بلوچستان د کلات پکوري او بسیما سیمو کې د عملیاتو پر مهال 45 بلتون غوښتون کې بلوچ وسلوال وجل شوی دي د بلوچستان ملیشیا ځواکونو پرون ناوخته د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویل چې پرون یې د کلات پکوري او بسیما سیمو کې د پلټونو د عملیاتو پر مهال 45 بلتون غوښتون کې بلوچ وسلوال وجلي او وسلې او چاودیدونکي مواد هم د ملیشیا ځواکونو په لاس ورغلي دي حکومتي چارواکي دا مني چې د دې عملیاتو پر مهال د دوی یو سرتېری وجل شوی او درې نور یې ژوبل شوي هم دي خو د لشکرې بلوچستان په نوم یوې وسلوالې ډلې ځایي رسنو ته په استولي یو پیغام کې ویلي دي چې په دې جګړه کې د دوی یوازې یو ملګری وجل شوی دی د خیبر پختونخوا د بلدیات تو صوبائی وزیر عنایت الله وایي تمه ده چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي انتخابات راتلونکي جون میاشت کې ترسره شي نوموړي دا خبرې نن له مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال وکړې دویل چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره حکومت ټول انتظامات مکمل کړي دي او دا به لومړی ځل وي چې په صوبه کې به د یو منتخب سیاسي حکومت په مشرۍ کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شي سمود وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي وو چې په بایومیټریک نظام کې به بدلون راولي خو عنایت الله وایي چې دا ټاکنې به په زړې روایتي طریقې سره ترسره کیږي د افغانستان لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګیس د انتقال د مشرۍ کمیټې نن په اسلام آباد کې غونډه کوي په دې غونډه کې به د ګډونوالو لخوا د دې پایپ لاین د پروژې د عملي کېدو په لارو چارو خبري وشي بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان له افغانستان ترکمنستان او هند سره د ګیس پایپ لاین په منصوبې باندې په تیزه سره کار سرته رسول غواړي ځکه چې دا منصوبه د ټولو هیوادونو لپاره ګټوره ده نوموړي دا خبرې نن په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د هند افغانستان او ترکمنستان د پټرولیم د وزیرانو سره د ملاقات پر مهال اوکړي د خیبر ایجنسی کډوال وای حکومت ورسره کړي شمنې نه پوره کوي نن په خبري کې د های کورټ مخې ته د خیبر ایجنسی کډوالو د یو احتجاجي لاریون پر مهال ویل چې د دوی سیمه لا تر اوسه د وسلوالو څخه نه ده پاک کړل شوی ځکه دوی د بیرته ستنېدو په لړ کې اندېښمن دي احتجاج کوونکو شکایت وکړ چې حکومت ورته د مرستو جاري ساتلو ویلي وو خو ورسره هیڅ مرسته نه کوي بلخو حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په قبایلی سیمه کرم ایجنسی کې د علي شیرزو او د زهمشت سیمو متاثرین به په راتلونکي اپریل میاشت کې خپل سیمو ته بیرته ستنېږي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي شادراز مشالېډیو ته نن ویلي دي چې سیمه نه د بیکو رکل شوو خلکو واپسی به د رجستریشن کارډونو له لارې کیږي خو په دوراني کیمپ کې د شورا په نامه د متاثرینو کمیټې او مشر محمد زمان بیا مشالېډیو ته نن ویلي دي چې ځینې داسې متاثرین شته چې کارډونه یې بلاک شوي دي او خپل سیمو ته د واپسې لپاره فکرمند دي خو بیا د اف ډی ایم ایچ واقعي وای د متاثرینو کارډونه زیاتره د نادره محکمې لخوا بلاک کړل شوی دی بلخوا د کابل سیمو وکیلانو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په فاټا کې د نور هیواد په شان عدالتي نظام راوستل شي او کابلی ولس ته د هم د نور پاکستانی ولس غوندې اختیارات او حقونه ورکړل شي. پرون په اسلام آباد کې د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره د ملاقات پر مهال د فاټا وکیلانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په کابل سیمو چې په قومي اسمبلی کې د آئین په آرټیکل 224 کې د ترمیم بل هم وړاندې کړل شي. خبرینه د مشال ریډیو نورې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د ننګرهار د ولایتي شورا په غړي انګیزې شنواری پرونی حمله غندلې ده. د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوې اعلامیه کې نن ویل شوی دی چې په انګیزې شنواری باندې حمله وخوده چې دا د افغانستان دښمنانو لخوا د خپلو روانکارو فعالیتونو لپاره هیڅ پوله او سرحد نه لري. اعلامیه زیاتوي چې انګیزه شنواری د یوې لیکوالې او د ننګرهار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي په توګه د خپلو خلکو د خدمت او په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره نه ستړیدونکې هڅې کړي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر نن خپل هغه پلان اعلان کړي چې تر مخه به یې تر 3 کالو پورې د اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې پر ضد د ځمکني ځواک د کارولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د پارلیمان هغه غړي چې د دې پلان په هکله معلومات لري وایي چې د ولسمشر اوباما دغه پلان به د دفاع په خاطر په محدوده پیمانه د ځانګړو ځواکونو د کارولو اجازه ورکړي، خو د اوږدې مودې لپاره د ځمکني ځواک د کارولو اجازه به ورنه کړي. اور اس ته خبردار چې په یمن کې د حالاتو لا خرابې دروستو امریکایي او برتانوي سفارتخانه تړل شوې دي. برتانیا نن د یمن په خار سنا کې دایروستو د خپل سفارتخانه د تړلو اعلان وکړ چې 7 وړاندې امریکا هم خپل سفارتخانه وتړله. د دې وروسته د فرانس سفارتخانه ویل دي چې د فروری په 14 به خپل سفارتخانه بند کړي. دوی خپل وګړو ته د یمن پریښودلو ویل دي. دا پریکړه د غیروستو شوې دي چې په یمن کې حکومت او د هیواد ځینې برخې د شیا حوثي یاغیانو ډلو قبضه کړی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس حال درکو د موسم او د کرنت سودا بیو.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ 70 پیسې. یو پاؤنډ 1.35 روپۍ 50 پیسې او 1.45. یو ارب اماراتو درهم 0.65 روپۍ او 0.50 پیسې. یو سعودي ریال 0.90 روپۍ او 0.50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخستل کیږي او 1.98 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 5 او زیات نه زیات 15، په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان سپریم کورټ ته پړاندې کړل شوی او رپورټ کې ویل شوی د 13 کلونو په موده کې په هیواد کې تر 3.5 لک زیاتو کسانو مړی موندل شوی دی. د بشري حقوقو یو فعال وایي سپریم کورټ باید حکومت ته د هیواد د وګړو د ژوند د خوندي کولو لپاره په سخته ووایي.
سپریم کورٹ لگا پکار دے چڑے باندھے دستی شکے دس آرڈر ہو کے گورنمنٹ باندھے کی اس خالہ کم دا سے مڑ بنا کی گی.
د بلوچستان ملیشیا ځواکونه وایي د کلات ضلع په پرونیو عملیاتو کې 15 بیلتون غوښتون کې بلوچ وسلوال وجلی دي. نن په پیښور کې د های کورټ ودانۍ مخې ته له خیبر جن صاحب کوړکل شو خلکو د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتل چې دوی سره د مرستو کړې ژمنې عملي کړي.
مختا شیم نه میرایی گی باشیم دی و والا کل ریبین دی در رقم سرشتای ابا زبر سنگ علا شی چی مختا علاقت کر یر نوی.
او د کوالی سیمو د وکیلانو اتحادیه بیا له حکومت غواړي چې د فاټا خلکو ته د آئینی او بشري حقوقو ورکولو لپاره اقدام وکړي.
د های کورټ او د سپریم کورټ دایر اختیار پاتې کی وسیقه قبایلی خلکو لا بنیادی حقوق چې کوم دی غوله ورکړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم اولنې رپورټ. پاکستان په سپریم کورټ کې وړاندې کړل شوی او رپورټ کې ویل شوی د 13 کلونو په موده کې په هیواد کې تر 3.5 لک زیات مړی موندل شوی دي، چې یوه زیاته برخه د خیبر پختونخوا امنیتي ادارو ته په لاس ورغلی دي. خو بلخوا د ورکل شو بلوچستانو د حقوقو ادارې مشر وایي په بلوچستان کې تر هغه زیات مړی موندل شوی چې دغه صوبې اډوکیټ جنرال یې احصایې په خپل رپورټ کې عدالت ته ورکړی دي. اسلام آباد پرې د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د نهې په ورځ پاکستان د سلور وان سبو اډوکیټ جنرال دا تفصیلات د بلوچستان د خوزدار علاقې د اجتماعي قبرونو نه ترلاسه شوي د مړو د مقدمې د اورېدنې پر مهال عدالت کې جمع کړل. د لادرک خلکو کیس اورېدنه د سپریم کورټ جسټس جواد اس خواجه په مشورې کې دوه کسیسي بینچ کوله. د رپورټ مطابق د ټولو زیات مړي خیبر پښتونخوا نه ترلاسه شوي دي چې شمېر یې شپږویشت سوه دی چې پکې د شناخت شوو او غیر شناخت شوو شمېر نه و ښودل شوی او د ټولو کم مړي بلوچستان کې ملو شوي دي چې یوسل درې پنځوس وو او په هغې کې د یوسل او اووه مړو شناخت شوی دی. د رپورټ تر مخه چې پنجاب صوبه کې د مختلفو علاقو نه دولس سوه او نهه نوي مړي ترلاسه شوي دي چې پکې د یو پنځوس مړو شناخت نه دی شوی او سین صوبه نه درې سوه اته نوي مړي ترلاسه شوي دي چې پکې د درې سوه او د څلورو شناخت شوی دی او په دې کې د پنځوس فیصدو نه زیات مړي صرف کراچۍ ښار کې وو. د لادرکه خلکو کیس اورېدنې په اړه د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس چیرمین نصر الله بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تېره ورځ اورېدنې کې عدالت بلوچستان صوبې اډوکیټ جنرال ته د مړو د شمیرې په اړه رپورټ د بیا جمع کولو هدایت کړی دی. د نوموړي په وینا چې بلوچستان کې د لادرکه خلکو شمیر په زرګونو کې دی خو د دې ادارې سره چې کم کیسونه رجسټرډ شوي دي د هغې شمیر درې زره او د دوه سوه نه زیات دی.
کل 2014 کې د بلوچستان داخلي سیکرټری ویلی وو چې بلوچستان نه یو سل څلور شپېته مړي ترلاسه شوي دي او د دې باوجود د بلوچستان د قانون افسر راځي او وایي چې بلوچستان نه په څلور کالو کې یو سل درې پنځوس مسخ شوي مړي ترلاسه شوي دي. دا خبره سپریم کورټ رد کړه. نو د دې نه دا واضح شوه چې د حکومت او د قانون د افسر ترمنځ رابطه نشته. حکومت څه سنجیدګي نه ښایي. په دې اړه د قانون افسر ته وویل شو چې بیا خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کړي او په دې لړکی موږ به هم عدالت ته خپل یو رپورټ وړاندې کوو.
مشال ریډیو سره نصر الله بلوچ خپلو خبرو کې زیاته کړه باید چې د لادرکه خلکو کیسونه عدالتونو ته راوړل شي او چې کوم بېګناه دي هغې دې پرېښودل شي. هم په دې لړ کې ډیفنس آف هیومن رایټس مشره امنه مسعود جنجو وایي
سپریم کورټ له دا پکار دی چې د دې باندې ډېر ښکلې تفتیش وکړي او یو داسې آرډر وکړي چې په ګورمنټ باندې کې اس خلا کم داسې مړ بنا کیږي تاسو سره مسله دی سر تاسو الیج کوي چې دا داسې چل شوی دی یا ملزم دی نو هغې اوپن کورٹ کے روڑا او چې څوک مظلومین دی یا بے گنا شوی دی او ټول ثابت هم شته چې سم نه دی کړی نو هغه لپریدا خپل کورونا ته پریدا چې هغه لاړ شي.
یاد دی وی پتیره اوریدنه کې سپریم کورٹ ټول صوبایي حکومتونو نه د اغه د سبونه ترلاسه شوی د مړو د شمیري غوښتنه کړې و.
دربی اکرم خان رپورٹ موردو د خیبر پختونخوا حکومت د هیواد سپریم کورٹ ته ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه صوبه کې له دوه نیمو زرو زیات لاوارث مړي موندل شوی دي. دا چې دغه وژنو محرکات سو او آیا ریاست دغه پیښو د لمنځه وړلو لپاره کوم اقدام کوي او څنګه د مجید بابر په رپورٹ کې به وورو.
د پاکستان سپریم کورٹ کې د لادرکه کسانو په اړه د روانې مقدمې پر مهال د خیبر پختونخوا اډیشنل اډوکیټ جنرال وقار احمد ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د یادې صوبې په بیلابیلو برخو کې څه د پاسه دوه نیم زره لاوارث مړي موندل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې وقار احمد زیاته کړه چې په دغو کې د یو شمېر مړو شناخت شوی دی او مړي وارثانو ته حواله کړل شوی دي.
چھبیس سو ٹوٹل مڑ منتلی شیوی جی رف لی دا در کالوں کے ٹول اسی منا پتی کے سنگ کسان بیدا سی جاگی خلی گلا سٹریس شیوی جی اگی تا ہینڈ اوور شیوی جی لگ پکتا سی جی چیارا لاوارس دفن شیوی جی.
د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرال عبداللطیف شسیزینا مو چې کله پختنه وکړه چې د دغو کسانو د وجنې محرکات او د دې د شناخت په اړه صوبایي حکومت کومې هلې ځلې کوي او کنه نو هغه وایي
یو کس ملاو شو نو د ټول ګروپ به دا ګورو موږ چې بای د دمو څخه سره ریکارډ شته او کنيستا نو که ریکارډ وي نو هغه مطابق چې دغه کلی نو دغه مطابق هغه علاقې کې اشتهار وکړي شي په اخبارونو کې اشتهار ورکړي شي په ترانو کې دنه ولیکل شي په جماعتونو کې هم اناؤنسمنت کیږي
په خیبر پختونخوا کې د لاوارسو کسانو د مړو مندلو نه پس د کفن دفن انتظام یو غیر دولتي اداره الخدمت فاونډیشن کوي. د یادې ادارې د مړو د کفن دفن د سانګې مشر محمد بلال د دا ډول لاوارسو مړو پاړه مشال ریډیو ته وویل
تین چار دن پروتی بس آگے زیادہ نہ ساتھی یا منگل رسی ہو قبرستان کی ہو ٹوٹل زیم آگے سے آگے تو منگوائی ہو امانتن قبرستان آگے کی منگا اس پارو یا داگے سے نہ خزان سے رکھی دو سب تصویر اس کپڑے اس تو بیا آغت آگا پوری امانتی جسو کو داگے لوائی کی نہیں ملو شی مکلا میاش پس دو پس پت پس کال پس لوائی کی منگ دے ملو شی دی بیا آگے قبر کلو کی آگا پل امانت واسی خپل ځکه بیا خښ
په خیبر پختونخوا کې په دومره لوی شمیر سره د لاوارسو کسانو د مړو منځلو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا مشر شیر محمد خان نه مچکلا و پختل چې د دا ډول وجنو د محرکاتو معلومولو ذمہواری د چا ده؟
زمون په آئین کې د انسان د ژوند حق، داغه د عزت حق، داغه د کور حق، داغه د آزاد سیالۍ حق په آئین کې په بنیادي بشري حقوقو کې لیکل شوی دی. زمون دا د بد مرغا آئین دی چې هغه خو تر دې وخته پورې خپل ځان چاته بچ نه کړو نو هغه به د خپل ریاست بشري د حقونو تحفظ څه وکړي. څو ځله تاسو ته پته دي دا آئین خلکو دا مات کړی دی، د دې لپاره چې شپې کېښودې دي. نو دا د بد مرغه په دې خو ذمہواري په ټولو ده، په پوره کولو لپاره احساس کیا کې نشته.
سپریم کورټ ته د دغې مقدمې پر مهال ویل شوي دي چې دا ډول په سوونو لاوارس مړي په سندھ، بلوچستان او پنجاب صوبو کې هم موندل شوي، خو نه خو د دغو وجنو محرکات معلوم کړل شوي دي او نه یې ذمہوارو ته سزا ورکړل شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې ملیشیا ځواکونه ادا کوي چې دوی سرتیرو پرون د بلوچستان په کلات ضلع کې د پلټونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 15 بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلې دي. ملیشیا ځواکونه په خپل اخبار پاڼه کې زیاتوي په دې عملیاتو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی هم دی او درې نور یې ژوبل شوی دي. خو بلې خواته بیا د لخکر بلوچستان نومي وسلوالې ډلې لخوا رسنیو ته په لیکل شوي بیان کې ویل شوي چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی دی. خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزی دفتر رسنیو ته په خبرې سوي خبر پاڼه کې دا سوي چې د دوی سرتیرو د قلات په کوری او بسیمه سیمو کې د پلټنې په عملیاتو کې لږ تر لږه 15 بلوڅ بیلتون غشتون کې وسلوال وژلې دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سې شنبې په ورځ د پاکستانی ملیشاو سرتیری په بسیمه او کوری سیمو کې د معمول د پلټنې په عملیاتو بوخت و چې پرې لومړی د وسلوالو لخوا برید وسو او د دوی یو سرتیری وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. د ملیشاو د دې خبر پاڼې له وینا سره سم په ځوابي ډزو کې چې څو ساعته دوام ولره د دوی سرتیرو د بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوال ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی 15 وسلوال ووژل او بیخي زیاته وسله او چاودیدونکي توکي یې هم ترلاسه کړل. د پاکستانی ملیشاو دا خبر پاڼه زیاتوي دا وسلوال په سیمه کې د ترهګرۍ په بیل بیل پیښو کې ککړ وو چې له پخوا یې له د دوی سرتیرې په لټه کې وو. که څه هم ملیشا ځواکونه وایي چې دوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې وسلوالې ډلې 15 وسلوال وژلې، خو د یادې وسلوالې ډلې لخوا رسنیو ته لا هم په دې اړه هیڅ ویل شوي نه دي. هلته یوه بله بیلتون غوښتونکې وسلواله ډله لشکرې بلوچستان بیا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویلي د دوی سرمچارانو په بسیمه سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې د پاکستاني ملیشاو دوه سرتیري ووژل چې تر هغه وروسته د پاکستاني ملیشاو او د دوی د وسلوالو ترمنځ نښته وسوه. د دې ډلې په خبره په دې نښته کې د دوی یوازې یو ملګری وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
له خبر جنسه به کورکل شو خلکو نن په پیښور کې د های کورټ ودانه مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چارو حکومت او غوښتل چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او له دوی سره د مرستو شوي ژمنې عملي کړي. د دغو کډوالو احتجاجي مظاهره ته په پیښور کې د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان ورغلی او موږ ته د مظاهره چانو د غږونه را لېږلي دي.
زه محمد واز مینوم ده، شلور کام سرا تعلقات ساتم. پدې باندې احتجاج کو چې موږ ته سیم نه ملایږي، نو موږ باندې کې بشیم دي لما سیم دي او ولکه د دې باندې د رقم سره شته، نو ابا زبر سنگ لا چې موږ ته علاقه کړی نه وي، نو سنگ لا چې په کومه طریقه باندې لا شو دلته پولیټیکل څه ورته ویلې دي، ګوتی دې زنه ګڼکبانو نه لګولې دي چې دا دې راشي موږ علاقه کړی ده، نو په څه طریقه باندې لا شو موږ.
زمان مختار محمد دے بڑے خبر جس تعلق ساتم مو چکم احتجاج کڑے دے کنا دے باندے کڑے چ منگلا وزیر اعلی سے دروکڑو اعلان کڑے ہو نو منگلا اگر نیم خلق کلا ملاو ش 5000 او نیم لا ملاو نہ شو نو مجبر شو دل احتجاج ہوں کلو نو پکیم کے 2009 نہ دل پراتی نو منگلا اس سہولت نہ ملاو شو نو منگلا کا بالکل ہرا پرا کرونا وران دے ارس وران دے 2009 نہ در غلی نو خما خبا وران دے ارس
دا میجا ش کو گنا چھ می چا پر می شرائی چھ می لا وطن خولی شوی نی امن نی ویلو غلا پاغه بندر وطن وی پاور بندر اند پاور بدرم خپل وطن لا جام خبر دارو کمی شم ناخل زدر می بیر پاغه بندر پیغام په ملو جو بندر نجمه پشم بندر ته معلوم شم می شم بل کول ناخل
په خبر کې د خیبر جنسه د کډوالو دغه د مظاهره د ګډونوالو غګونو چې تاسو اوریدل د پاکستان د قبایلی سیمو وکیلانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په فاټا کې د سوچا عدالتي نظام راولي او د عین په 200 او 200 ماده کې د پر بدلون سربیره په اسلام آباد های کورټ کې قبایلی ولستا 2% نوکرۍ هم ورکي. له اسلام آباد پرې د سراج زهیر رپورټ اورو.
د نهي په مازیګر اسلام آباد کې د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د قامي اسمبلی سپیکر ایا صادق سره ملاقات کې د قبایلی سیمو وکیلانو له حکومت او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو نه غوښتنه وکړه چې په قامي اسمبلی کې د پاین آرټیکل 200 کې ترمیمي بل وړاندې کړي او قبایلی ولس ته د نورو پاکستانی ولس غونتي اختیارات او حقوقونه ورکړل شي. په دې مقدمه د هم غوښتنه وکړه چې د قبایلو لپاره جوړ کړی شوی د فټر ټریبونل 3 کاله مده سره رسیدلې ده. نو باید چې حکومت اوس په دغه ټریبونل کې د بیوروکریټس په ځای پخوانی ججان وټاکي او هغه ته د این آرټیکل 199 تر لاندې اختیارات ورکړل شي چې پکې وطن ته د اپیل حق تر لاسه وي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فټا لایرس فورم مشر اجاز مومند وی چې دوی به تر هغه خپل حل ځلې جاری ساتي تر څو چې ورته حکومت د نور پاکستانی ولس پرنګ حقوقونه نوي ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان د قانون مطابق په اسلام آباد های کورټ کې 2% کوټه فټا ته ورکړل شوې ده. دی باندې هم پنجاب قابض دی.
اسلام آباد های کورٹ جوړته شو نو ټول صوبو ته یې څو ورکړل 2% قبایل د ورکړل چې د دینه به هم موږ کسلو نو موږ ویو چې په هغه کې د قبایل یې سره جوړیږي او کم از کم یو جج دې کم دی دا زمونږ په دې کې نامینیټ کړي.
د شن یو بل وکیل سمول الله اپریدی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
د های کورٹ او د سپریم کورٹ دایره اختیار تاسو اته کې وسیقه قبایلی خلکو لا بنیادی حقوق چې کم یې غول ورکړي. موږ د فرت الله بابر شه پترو باندې په سینټ کې یو قرارداد هم پیش کړی دی. نو سره کې موږ راوچې په آرټیکل 247 کې په کومې اسمبلی کې قرارداد پیښې نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ دا بیل چې سره راځي د فاتې په ولې سره تاسو دا غیم راستو وکړئ نو غي زموږ دې پورا یقین دی موږ لو کړ.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمو د وکیلانو په دې غوښتنه د حکومتي ډلې د باجوړی ایجنسی نه د قامي اسمبلی غړي شابودین نو پوښتل نو هغه وی چې دوی په دې ملاقات کې لفاټه وکیلانو سره ملګری وو او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر په قامي اسمبلی کې په دې اړه بیل وړاندې کړي.
ان شاء الله تعالی چې دا دې ریفارم غواړي او زمونږ څنګه مطالبه ده ان شاء الله هم په دغه طریقه باندې موږ ان شاء الله دې ته یو قانوني شکل ورکو او لا اوس موږ د دې هوم ورک نه تیری کو چې موږ یو کمپریهنسیو ډاکومنټ زمونږ درونه تیار کی او بیا غي اسمبلی ته موږ راوړو په هغه باندې بیس وکړو هغه سټینډینګ کمیټې ته درځي او دا غي نه رسته دی یو قانوني شکل یو ايني ترمیم شکل ورو
یا د دې چې دې رسته یو کې د پاکستان پیپلس پارټي سېنېټر فرحت الله بابر د سپریم کورټ او های کورټ دایره کار غزولو او په این آرټیکل 200 کې د بدلون په اړه یو قرارداد په سېنېټ کې وړاندې کړي وو کوم چې په متفقه توګه منظور کړل شوی هم دی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د کوزه محمد د جنسای د یک غون های سکول ودانې شپک کله وړاندې د وسلوالو لخوا په بمنو الوزول شوی و چې ورسته د سکول زکون کې د نږدې کالج هاستل ته د زده کړې لپاره یوړل شو. کڅ هم دغه رنگ شوی سکول یو بار بیا جوړ شوی خو نه دیوالونه شته او نه څنور سنتیا ویل لري چې کبل از د کون کې استادان لیو شمیر سوند سره مخامخ دي. دوی په خبره تر ټولو لوی استونزې په سیمه کې د نام نه هغه ده. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورت کې
د یکون سرکاري های سکول ماشومان وای چې هغه یریږي او دا ځکه چې د یاد سکول خونه سرور رخیزه دیوالو نشته او نه سکیورټی داسې زیاته ده چې ګنه هغه پکې ځانونه محفوظ وګڼي.
زنا سم کلاس کې واحد الله مينوم دي جی مونږ وی کې وری نه یریږي چې دیوالو نشته یا خال تیریږي را تیریږي بل دی کې مونږ ډیسټرب کیږو بار خل کروانی مونږ کل کو یختاري سکول چې دیوالو نشته غني پرتی دي د حکومت نن مونږ د مطالبه چې چې دیوالو د پخه کې
یو بل ماشوم وای چې په سکول کې د سکیورټی نه علاوه نور هم یو شمیر ستونزې دي.
شهریار اتم کلاس دی ولی نشته دی مونږ چې د دلته کلاس کې ناس ته خو دی خو سو کړوانې مونږ او ته ګورو د کلاس نه نو استادانو تم تکلیف یې استاد یې دلته کلاس کې مونږ ته سبق او رکان بار ګوري ولی نو چې لای میلې په کړن نو وزیر
او د یو کون های سکول د پیښور مهمن او د باجوړ ایجنسی د لوی سرک سره نږدې څنګه پسنګ جوړ دی نو د دیوالونو د نشوالي لوجې د ماشومان زکړې هم متاثر کیږي.
منظور احمد نو مې ووم کړه سیما وو نظام صحیح نه دی میدان چې کوم دی صحیح جوړول غواړي کوټه اساسي درګاړو شور راځي دې سبق چې موږ وایو توجه هم ترې راغوي
د دې سکول د لیبرټری اسسټنټ په څوکۍ کارکونکو عبد الخالق ټول ورځ د سرک د غاړي دیوال اړخ ته ولاړ وي او څوکۍ کوي
والله چې خو مشکل دی راته نن چر دی واري شته نن د سی یو کلاس فورم دی چوکیدار ډې نایټ ډیوټي ده د ورځې سره خپل هیلپ کوو بس حکومت تر طرفه هیڅ صدقه موږ ته نشته سکیورټي موږ کوو
نو د سکول د ستونزې طالبي چارواکو ته وړاندې شوی او یا نه محمد اصغر د یاد سکول یو استاد دی او هغه وای
ته لیټر په شکل باندې غوي ته مخې ته کړلې چې یو خو مین گیټ موږ ته ولګي او دویم زمونږ چې کم د بجلی غټه مسله دلته دار چې د بجلی چې کم دی دلته ټرانسفارمر په کار دی موږ ته نشته نو موږ د ارضي تور باندې دومره لاین راوستې چې د اوبو موټر پې وچلو درېمه مسله چې کم دی نو دا زمونږ د چار دیواری وه
د تیر کال د 14 دسمبر د پېښور د سکول د پېښې وروسته حکومت د سکولونو په حفاظت ډېر زور راوړی خو د ړنګو شو سکولونو حفاظت او هغه هم په داسې حال کې چې دیوالونه یې نه وي د حکومت لپاره لوی چیلنج دی او دا ځکه چې ځان له په محمود ایجنسۍ کې 125 تعلیمي ادارې ړنګې شوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسۍ
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال بری درسته د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیمي ادارو د امنیت خوندي کولو لپاره استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده ځینو سیاسي ګوندونو د استادانو اتحادي او مدني ټولنې د حکومت دغه اقدام غندلې پر دې سربېره دغه کار دی وځ د کونکي پر نظر کې د یو استاد سولې شناخت هم تر پختنې لاندې راوستي دي دا چې یو شاګرد او په ټوله کې ټولنه باندې یو وسله ساتونکي استاد پاره څه نظر ولري دا موضوع به د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې وورو
د 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسوال برید کې د شاوخوا 1240 ماشومان وژنې پاکستان په سیاسي او ټولنیز توګه ولړزولې کيوخا حکومت د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګري پر ضد یو تګلارې جوړ کړ نو بل لورته د خیبر پښتونخوا حکومت د پیسو د نشټوالې لوجې د تعلیمي ادارو د ساتنې ذمہواري خپل استادانو ته وسپارله د سکولونو تر خلاصې دورسته زده کوونکو په لومړي ځل هغه کلم پلاس استادان په وسله سنبال ولیدل د خیبر پښتونخوا د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد چې د حکومتي ګام مخالفت کړی وو د خپل شاګردانو دته د ورکلسوي احترام ځینې مثالونه راکوي
ما پرېشن کړو ما ته وند کلاس زما ته پوسټر راغلو زما چې کوم شاګردان په یو کې کې دي یا په سعودي عرب کې دي یا په ابو ظبي کې دي هغه اوس ما یادې یو دفتر ته لاړل ما نو ما ته یو لک او درې هغه په یو خپل پوسټ باندې هغه منځ کې مې اوس کلی او زما چې کوم کارو هغه مال اوګه خدمات او چې زه د پلان کې لا کې یم تاسو شاګرد په پنځم کلاس کې پاتې شوم
هغه استادان چې طلبه د خپل مسلکي زده کړو لپاره تربیتی ورکشاپونو ته تلل راتلل په لومړي ځل اورته د وسلو د چلولو روزنه ورکړل شو او سم مختلفه وسلوال استادان د خپل سکولونو ساتنه کوي په دوی کې یو هم د ثوابي د ګورنمنت های سکول شیردره استاد محمد اسلام دی خدای ټینګار کوي چې شاګردان ورته د یو وسلوال استاد په توګه نه ګوري
وسلوال خو نه یم رول ماډل خو چون کې د ملک سچویشن اوس داسې حالات بغیر د دغه نه ګزارم نه کیږي او تحفظ هم نه کیږي ماشومان ته هم دا پته راځي مته حالات د ملک ټولې دي هغه هم د دې باندې دونه دغه نه ګڼي او خاص کر په کلیوالو علاقو کې د پښتون مطالعه خوې چې دا د وسله د پښتون چې کوم نه کاله لري فکر نه دا چې استاد سره کوم نه وسله ای چې استاد په لاس کې چاک او قلم او کتاب او پنسل خون کوي
خو د ثوابي د غلاما یو پلار شاه قاسم د محمد اسلام له خبرې سره اتفاق نه کوي دی وايي وسلو د استادانو شناخت تر بدل کړی
وځو د باجوم داسنو چې وا استاد چې کوم دی اغا استاد نه بلکې د پخواني پاچا د پوج سپایې دی چې اغا سره په ټوپک چې استاد خو چې کوم دی اغا خو رول ماډل لږه چې د ماشوم پر اول رول ماډل دا غ پلار کا اغا ارسنګ چې دی او بیا دا نو استاد چې کوم دی نه اغا د پر رول ماډل دی چې اغا په ماشره کې بل څه خو پیژن نه په اغا د استاد چې بل اوقات دا غ د بل نو دغه دا ساتل شي ګواله د ماشوم څخه پلار
خپل از د کوم کې لکه د 12 جمعه سحر او د لومړي جماعت سید احمد وای چې اوس د ټوپک تر سوري لاندې تعلیم ترلاسه کوي
کار جوړي اسکل ته دوم درته کار پاره ته چې تاسو موږ په پیس په ماحول کې تعلیم حاصل کو دا هنه وای پنځه تاسو موږ سره سیاره دی یا د ټوپک ته باندې
د خیبر پښتونخوا د ټیچرز اسوسییشن مشر ملک خالد دا داوا کوي چې د حکومتي اعلان په لومړنۍ ورځو کې استادان له وسلو سره سکولونو ته تلل، خو د ده په وینا د مخالفت وروسته اوس دغه عمل ډیر کم شوی دی.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اوریدو. او پنځه نیمې بجې کیدونکو اوریدونکو د انیس اجمل نه بلند خبرونه واورو.
پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې په وړاندې کړل شوی یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په تیرو څلورو کلونو کې د سلمي زرو نه زیات مړي موندل شوي دي چې پکې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې موندل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اډیشنل اډوکیټ وقار احمد نن مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 2006 مړي موندل شوي دي. د بلوچستان د کلات په کوری او د سیما سیمو کې د عملیاتو پر مهال 45 بلتون غوښتونکي بلوچ وسله وال وژل شوي دي. خو د لشکر بلوچستان په نوم یوې وسله والې ډلې ځایي رسنو ته په یو پیغام کې ویلي چې په دې عملیاتو کې د دوی یوازې یو ملګری وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي تمه ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات راتلونکي جون میاشت کې ترسره شي. نوموړي دا خبرې نن له مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال وکړې. د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګیس د انتقال د مشورې کمیټې نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان له افغانستان، ترکمنستان او هند سره د ګیس پایپ لاین په منصوبې باندې په تیزۍ سره کار سرته رسول غواړي. د خیبر ایجنسی کډوال وایي حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. نن په پېښور کې د های کورټ مخې ته د خیبر ایجنسی کډوالو د یو احتجاجي لاریون پر مهال وویل چې د دوی سیمه لا تر اوسه د وسلوالو څخه نه ده پاکه کړل شوې، ځکه دوی د بېرته ستنېدو لړکې اندېښمن دي. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د علیشیرزو د زهمشت سیمو متاثرین به په راتلونکي اپریل میاشت کې خپل کورونو ته بېرته ستنېږي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د سیمې نه د بې کوره کړل شوو خلکو واپسي به د رجسټریشن کارډونو له لارې کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د ننګرهار د ولایتي شورا په غړي انګیزې شنواري پرنه حمله غندلې ده. د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله له مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په انګیزې شنواري باندې حملې وخوده چې د افغانستان دښمنان د خپلو ورانکارو فعالیتونو لپاره هیڅ پوله او سرحد نه لري.
لن خبرونه مول انیسه اجمل اوریدل. اوس د جنو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشر کړس پڼ خپل اداري کلی کې چې د حکومت د غټو غټو داوو باوجود په تیر کال کې د ګرانی شرع اتا شاریش په تفی صدتا رسیدلې و چې لکبلی د پاکستان ولست یوش مرستونز سره مخ شوي وو. د اداري په وینا بل طرف ته په پاکستان کې بیروزګاری هم ورس پر سیوا کیږي او هغه عمره د نوکرو او روزګار موقع نه پیدا کیږي په کوم تناسب چې آبادی زیاتېږي او د غرنګ په ملک کې ترهګری هم حالات خراب کړي دي. اداري زیاتوي چې پندړیواله منډې کې د تیلو پندرخ کی نیم په نیمه کمې راغلي دي خو په پاکستان کې هغه په نظر ناراضي که حکومت د تیلو په نرخونو کې کمې کړې هم دي نو د لارو موټرو خوندن په کرایانو کې تر دې دمه کمې نه دي کړې. اداریا اخیر کې وایي چې حکومتونه د ولس د خیر خیګړې لپاره او د ملک د ښه نظام چلولو لپاره په وجود کې راځي، نو په کار دي چې حکومت زیات نه زیات ولسی مسلو اړخ ته پام راوګرځوي. د غرنګ ایکسپرس ورسپانه هم خپل اداریا کې لیکي چې د یو ملک لپاره خمیشیت خاص اهمیت لري او بیا چې د ملکونو د یو بل سره تجارت څومره زیات وي نو هغه عمره د روزګار موقع هم پیدا کیږي او اقتصاد هم ښه کیږي. اداریا د ګاونډي ملکونو سره د تجارت په اهمیت لیکي او وایي چې د وروستیو کې افغان ولس مشر اشرف غنی چې کله پاکستان ته راغلی وو نو د پاکستان مشر والی ته ویلي وو چې د افغانستان سره 15 ارب ډالر تجارتي هلې ځلې دي نورې پراخه کړي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات په یو نوي دور کې داخليږي، نو باید چې پاکستان له افغانستان سره خپل تجارت ته زیاته توجه ورکړي. ادارې د ملک د نور صورتحال په اړه لیکي چې د غرنګ دا وخت د کاشغر او گوادر ترمنځ سړک باندې هم لانجره پورته شوې ده او دغه شان دا هم خبرونه راغلي دي چې د پاکستان 15 کروڑ او 10 لک ډالر په سویس بینکونو کې پراته دي او لدی وړاندې خدا رقم 200 ارب ډالر خودل کېدو. نو په کار دي چې په اقتصادي توګه دا ملک جوړولو لپاره حکمرانان او سیاستوال د دې ملک سره مخلص شي او د دې ملک د اقتصاد لپاره غوره پالیسی جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون پاڼه لیکنه وايي په پاکستان کې زیات خلک د ترهګرۍ پیښو پرتله د ټرافیک په هغو کې وژل کیږي، خو حکومت او هم ولس یې د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کوي. بل خو د فارن پالیسي مجلې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شتون په اړه کره ثبوتونه نشته، خو بیا هم په اړه افغانان یو رقم ویره احساسوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي که یو خوا په پېښور آرمی پبلک سکول او امام بارگا شو بریدونو کې په وجل شو کسانو اوس هم خلک ویرونه او جړاګانې کوي، نو بل خو داسې قتل عام هر ورځ د پاکستان په سړکونو د ټرافیک په پېښو کې کیږي، خو رپورټ کېږي قدرې هم نه. د دې پېښو تر شا نه خو کوم بهرنی لاس دی او نه هم داسې څوک شته چې غواړي د سازش د لارې د پاکستان ریاست ناکامه کړي، بلکې دغه ټول وجنه د خرابو سړکونو، بیکاره گاډو، ناسم ډرایوینګ او د ټرافیک د کمزورو قوانینو لوجه کیږي. په اداریا کې راغلي دي چې د ټرافیک په پیښو کې د کیدونکو قتل عام پر ضد هیڅ قسمه احتجاج نه کیږي او نه هم په دې اړه د ترګري د مخنیوي کمی پلان په څیر کومه تګلاره مخې ته راځي. د اسلام آباد د ټرافیک پولیس وایي چې په کال 2014 کې 15 او اسلام آباد پولیس بیا وایي چې 100 کسان د ټرافیک په پیښو کې وژل شوي وو. په اداریا کې راغلي دي چې د ټرافیک پیښو تحقیقات نه کیږي او دارنګ په دې کې وژل شو خلکو ته ارزښت نه ورکول کیږي. که څه هم د ټرافیک د لویو حادثو د تحقیقاتو لپاره کمیټیانې جوړې کړل شي، خو هیڅ نتیجې یې مخې ته نه راځي. د ټرافیک پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه قومي پلان نه جوړیږي او نه هم د ځایي سیاستوالو په ایجنډا یا صوبایي بجټ کې د دې لپاره کوم ځای شته. بلخوا د فارم پالیسي مجلې په یو مقاله کې راغلي دي چې د روان کال له شروع راهیسې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه رپورټونه مخې ته راځي چې له وجې افغانانو سره سخته ویره ده او دوی دا فکر کوي چې یاده ډله به د دوی په هیواد کې ځان ته ځای پیدا کړي. په مقاله کې راغلي دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې لوړاندې د موجودو وسلوالو ډلو غړي ځان تر داعش ډلې وسلوال وایي، خو د دې باوجود زیاتره افغانانو سره فکر دی او وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د دوی په هیواد کې مضبوطیږي. په مقاله کې راغلي دي که څه هم په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه کره ثبوتونه نشته او دا هم ښکاره خبره ده چې په پخواني خراسان کې به د داعش ډلې حکومت جوړ نشي، خو بیا هم ښکاري داسې چې دغه ډلې تت سوری به د افغانانو په ذهنونو کې موجود وي او دوی به ویروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې نن د بیلاروس په مرکز مینسک کې د اوکراین د ختیځ د شخړې په اړه د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې مشران د یوې غونډې په ترڅ کې د اوکراین د بحران د لمنځه وړلو پر لارو چارو بحث وکړي. د دې مسلې تفصیل به د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په رپورټ کې له جاناکا الکوزی واورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پلان لري چې په مینسک کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره وګوري، خو د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او د دې غونډې نتیجو ته هم زیاته هیله نشته. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ له پوتین نه په ټینګه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو لپاره د مینسک د سولې د خبرو له فرصت نه ګټه واخلي. جمهور رئیس اوباما پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا د اوکراین د ځمکني تمامیت ملاتړ وکړ او د یو سیاسي حل په اړه یې ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې ویلي که چیرې روسیا د عسکرو او وسلو استولو او د بلتون غوښتونکو د مالي ملاتړ په ګډون په اوکراین کې تهاجمي اعمالو ته دوام ورکړي، ډېر زیات تاوان به ورته ورسیږي. کرملین په یو بیان کې ویلي جمهور رئیسانو پوتین او اوباما د اوکراین د کورنۍ شخړې لپاره د سیاسي حل په اړه ټینګار وکړ ترڅو ډېر ژر وینې تویدل بند شي. د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې د مینسک غونډه به د یو اړخیز اوربند او د درندو توپونو د ایستلو د اعلان لپاره وروستی فرصت وي. په عین حال کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي موږ مینسک ته د بریالیتوب له یوې قوي ارادې سره ځو، پرته له دې چې ډاډمن نه یو څه به وکړو. د زیاته کړه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د ژمن دي چې د یو نړیوال حل لپاره به په خپل ټول وس او توان هڅې وکړو. د فرانسې جمهور رئیس دغه راز وویل د مینسک په غونډه کې معامله د سوداګرۍ د بیا پیل لپاره هم زیات اهمیت لري. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله لویدیځو حکومتونو په مسکو بندیزونه لګولي دي. فرانسې روسیې ته د هلیکوپټرو د انتقال جنگي بیړۍ ورکول هم ځنډولي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د سه شنبې په ورځ د اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او هیله یې وکړه چې په شخړه کې شامل اړخونه باید د منسک د خبرو په جریان کې د جګړو او شخړو زیاتولو هڅه ونه کړي. زه هیله منم چې په شخړه کې د شامل وړخونو څخه یو هم په وروستیو ساعتونو کې شخړې داسې انفجاري حالت ته ونه رسوي چې د منسک مرکزي غونډه زیانمنه کړي. موږ په خپل ټول وس او توان زیار باسو چې یو سیاسي حل رامنځته کړو. په اوس وخت کې به یوازینی سیاسي حل دا وي چې په شخړو کې د نظر وړ کمواله راشي او هیله ده چې اور بند ټینګ شي. دا په سیمه کې د واقعي سولې د اړتیا لپاره هیلې دي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل د منسک د غونډې ټول وړخونو او تر ټولو د مخه روسیې ته زما پیغام دا ده چې له فرصت نه د ګټه واخلي، د منسک د تړون په عملي کولو د سلا شي او د اوکراین د کړکېچ د ختمولو لپاره دا یوازینۍ لار ده.
جانکال کوزی اوریدونکو، سپینه باڼه له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پلان ته بیا کتنه کوي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر 2014 کال په مئی میاشت کې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د دې پلان پر اساس ټول امریکایي پوځیان په دوه مرحلو کې د 2014 کال تر پایه له افغانستان وځي او یوازې 1000 تنه عسکر د امریکا د سفارت او کونسلګرۍ او د ساتنې لپاره پاتې کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو کمانډانان هڅه کوي چې د همدغه مهال ویش په چوکاټ کې د ځواکونو د ایستلو بهیر ورو کړي. تفصیل د حسمت څاروان نه اورو.
واشنگتن پوسټ نن د امریکایي چارواکو په قول وویل چې د اوباما حکومت د دوهم ځل لپاره له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پر پلان بیا غور کوي. ورسپانه وایي چې دا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو سره سره په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالي شوهنه کوي. د دغه پلان پر اساس چې له هم پرې غور روان دی، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ممکن زیات اختیار ورکړي شي چې روان کال د ځواکونو د استلو د سرعت په اړه پریکړه وکړي. خو هر راز بدلون به په نهایت کې له افغانستان د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي پوځیانو د وټلو په حق له د ولسمشر باراک اوباما پلان بدل نکړي. چارواکي وایي چې جنرال کیمبل به ممکن د روان 2015 کال په پای کې څه باندې 15500 پوځیان وساتل شي، څو د کندهار د هوایي ډګر په شمول د روزنې سیمایز مرکزونه تر مخکینی پلان زیاته موده فعال پاتې شي. اټکل کېږي چې کیمبل او د اوباما د حکومت جګپوړي سلاکاران په دې موضوع د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړي. تېره اونۍ آشتن کارتر چې د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی، د متحدو ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما پلان تاییدوي، خو که چیرته اړتیا وه پر دې پلان به بیا هم غور وکړي. د دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ وکړي او په دې عربه امریکا له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. امریکایي چارواکي هیله لري چې په دې برخه کې پریکړه د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر مخکې وکړي. ولسمشر غنی مخکې له ولسمشر اوباما غوښتنه کړې و چې د ځواکونو د ایستلو پلان بدل کړي او پوځیان تر ټاکلې مودې په ځنډ باسي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورسپانې ته وویل دوی دا درک کوي چې پسرلی را روان دی او په افغانستان کې د جګړې فصل پیلېدونکی دی. په داسې وخت کې باید متحدانو ته موقع ورکړی شي چې د خپلو ځواکونو پلان جوړ کړي. کمبل له مخکې څخه د وخت له نظره له ستونزو سره مخامخ دی. نوموړی هم افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورې او روزنې ماموریت پر مخ بیایي او هم د امریکایي پوځیانو له لوري د محدودو تروریستي ضد عملیاتو د مشرۍ ماموریت په غاړه لري.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ډیپلوماټ مجلې له ټوکیو څخه د خبرېدونکو غنې په یو لیکنه کې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته د میشتو پښتنو ترمنځ پر سوشل میډیا د کېدونکو اختلافي بحثونو موضوع راغسل شوی. لیکنه وايي پښتانه باید فکر وکړي چې دوی له کرکې ډک بحثونه به یې د ګډ دښمن په ګټه خو تمام نشي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
په ډیپلوماټ مجله کې مونا نصیر او عزیز امین احمد سیخ په لګړه مقاله په اصل کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر بری درسته پر ټولنیز میډیا په خاصه توګه فیسبوک باندې د ډیورنت دواړو غاړو پرتو پښتنو ترمنس د منفی بحثونو په اړه کلیکلې ده. دوی وایي دغه سي منفی بحثونه او تورونه دواړو غاړو ته مش پښتانه سره ویشي او له یو بل ځخه پرې دکوي. د لیکوالانو په خبره پر پېښور سکول تر بری درسته ځینو افغانانو خفغان څرګند نه کړ او ځینو ستو افغانانو ته موقع پلاس ورغله چې پر پاکستان نیوکه وکړي. خو دوی زیاتوي بل خواته د پاکستان لوري هم دغه سي کرکات څرګنده سو. دلته دوی پر پاکستانی ټلویزیون د پېښور د پېشي د یو اغیزمن سوي کس د کړي خبري حواله ورکوي چې په ژړغون ژغې غشتنه وکړه چې افغانان دي لدی هیواد وایسل سي. د لیکوالانو په وینا دغه سي یو غشتنه خفا کوونکی کنفیوژن هم په ګوته کوي. خو په دې کې د اغیزمنو میندو او پلرونو هیڅ ګناه نشته چې د پاکستان او افغانستان په پیچلو حالاتو نه پوهیږي. د مونا نصیر او عزیز امین په وینا دا د دواړو ملکونو میډیا ده چې د عادي خلکو د فکر اړولو راړولو بیانیه جوړوي. لیکوالان دلته د افغانانو د حق خفغان ذکر کوي چې وايي په پاکستان کې میشتو پښتنو د افغانستان پر ستونزو کله هم زړه نه دی سوځولی. خو د دوی په خبره افغانان په دې نه دی پوه چې په خپل په خیبر پښتونخوا کې تر اویا زره زیات کسان وژل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. دوی زیاتوي چې د افغانانو د خبره سمه نه ده چې ګواکې د خیبر پښتونخوا او فاټا پښتانه د پاکستان د هغې پالیسۍ برخه دي چې پر دوی تیری کوي. خو د لیکوالانو په وینا رښتیا خبره دا ده چې پښتانه که په پاکستان او که په افغانستان کې میشتي دواړه غاړو ته دوی ځپل شوي دي. دا شان لیکوالان وایي په خیبر پښتونخوا کې میشت افغانان که وایستل سي نو دا به د خیبر پښتونخوا اقتصاد چې وار لمخه د وسلوالو طالبانو له وجې متاثره شوی دي نور هم اغیزمن کړي. مونا نصیر او عزیز احمدزی پښتنو ته مشوره ورکوي چې پر ځای د دې دوی د یو بل پر ضد منفي خبرې وکړي باید د دغه سی یو سوچ مخه ونیسي او داسې مثبت پوهاوی او خواخوږی خور کړي چې هغه د دواړو غاړو پښتنو په ګټه تمام سي. دوی وړاندیز کوي هغه خلک چې پر ټولنیز یا سوشل میډیا منفي خبرې کوي باید تر کولو لمخه له ځانه دا وپوښتي چې آیا پښتانه چې کلچر ژبه نسل او جغرافیه یو ده نو آیا دغه سی یو خبره چې کرکه او نفرت زیږوي د دوی په ګټه ده او کنه. د مونا نصیر او عزیز احمدزی په وینا منفی خبرې کوونکې د پښتنو په خپل منځ کې فاصله زیاتوي. د افغانستان په بیا ودانی او رغونه کې د پېښور او کوټي پښتانه مهم کردار ادا کولای سي. د لیکوالانو په خبره ماشوم که په پکتیا او که په پېښور کې وشل کېږي دواړه اغیزمن دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریډیو ته تاسو غوږیل. پاکستان د خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه په لیکنه کې دغه هیواد په پنجاب او سند صوبو کې د وسلوالو ډلو د شتون او د غوی د زیاتیدونکو نفوذ موضوع راغسل شوی. لیکن وايي طالب وسلوال د یوې ستراتیژۍ لمخې په سند صوبو کې خپل فعالیتونه تنظیموي. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچاوري. د ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکنه وايي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد نوې ستراتیژۍ لمخې د هیواد امنیتي ادارو په جنوبي پنجاب او د سند صوبې په داخلي برخو کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د ملاتړو کسانو خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. د یادو سیمو په اړه ویل کېږي چې په پاکستان کې فعالې وسلوالې ډلې مرستې ترې ترلاسه کوي. تر دې مخکې حکومت د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر مشکوک کسانو د نیولو او له هغوی څخه د پلټنو کولو ادعاوې کړې وې. لیکنه کاږي یو څوک یوازې هیله کولی شي چې حکومت به په خپلو دغو دعوو کې ریښتونه وخیژي او له دغه لارې به ونه غواړي چې د پاکستان خلکو ته باور ورکړي چې ګنې د ترهګرۍ ضد پالیسي یې په سمه توګه پر مخ روانه ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد شلمادیزه اکشن پلان کې وعدې ډېرې کړي خو د دغه تګلارې له دوه میاشتو پوره کېدو وروسته هم ورباندې عملي کار کم تر سترګو کېږي. په حقیقت کې دا نه ده روښانه چې حکومت هدفي عملیات څه ته وایي او د کومو کسانو یا ډلو پر ضد یې کوي او دا هم چې د هغو مشکوک کسانو برخلیک څه شو چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پخوانیو حکومتونو هم د پنجاب او سند صوبو په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبره ځانونه کاڼه اچولي وو. لدو څخه د جنوبی پنجاب رحیم یار خان، جنگ، چنیوټ، ډیرا غازی خان او بهاولپور ضلع او د سند صوبې خیرپور، حیدرآباد، شکارپور، نوابشاه او لاړکانه ضلع هغه سیمې دي چې وسلوالې ډلې ملاتړ ترلاسه کوي. فرقیزی وسلوالې ډلې هم په همدې سیمو کې فعالې دي چې د لیکنې تر مخه د قبایلي سیمو او سوات له هغو سره نږدې اړیکې لري. لیکن وایي طالب وسلوال بیا د سند صوبې په یو شمېر برخو کې په ستراتیژیکه توګه پرمختګ کوي. دوی د خپل فعالیت لپاره سند صوبه ځکه هم خوښه کړې چې دغه ځای له لارو د ناټو اکمالاتي ګاډي تیریږي. د لیکنې تر مخه په سند صوبه کې د طالبانو د نفوذ زیاتېدا به په دې معنا وي چې ګوندې دوی کولی شي ټول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې راولي. څېړونکي وایي د سند صوبې د طالبانو لاسو ته د ورتلو په صورت کې بلوچستان صوبه هم د هغوی تر اغیز لاندې راتلی شي. لیکنه زیاتوي تر دې مخکې چې په پاکستان کې د طالب وسلوالو د نفوذ پراخېدو په اړه اندېښنې نورې هم جدي شي، حکومت باید د هغوی پر ضد قوي اقدام وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره نوی پلان تیار کړی چې پکې د یو شمېر نورو ګامونو ترڅنګ د هغو لارو تړل هم شامل دي چې وسلوالو ته پرې مالی مرستې رسول کیږي. څېړونکي وایي پاکستانی وسلوالو ډلو ته زیاتره مالی مرستې له خلیجي هیوادونو ملاویږي، خو سعودي عرب په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان حکومت تر اجازې وروسته دغه هیواد دینی مدرسو ته پیسې ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل لرو د منور شاه په رپورټ کې.
پاکستان وایي سعودي عرب ورسره د پام وړ مالی مرستې کوي، خو چې کوم فرد او یا هیواد په پاکستان کې د وسلوالو ډلو سره مالی امداد کوي، د ترهګرۍ خلاف د نوي اکشن پلان لاندې به یې حکومت مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل پورز اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانی یو خبر پاڼه جاری کړې وه چې وایي دوی په پاکستان کې د دې هیواد د خارجه چارو د وزارت د منظورۍ نه پس کومې ادارې یا ترقیاتي منصوبې لپاره مالی امداد ورکوي. د لړکې د سعودي عرب له اړخه وضاحت او بیا د پاکستان لخوا جوابي وضاحت سمانه لري. د نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک په دې پوښتنه وایي پاکستان کې د سخت دریزو مذهبي ډلو سره د خلیجي هیوادونو د خلکو د مالی مرستو ګنګوسې د ډیر وخت راهیسې کیږي.
مخصوص کې پاکستان د سرکاري یو پارلیمنت ممبر یو بیان ورکولو او بیا هغه ترستو هغه نه پښتنه غونډه د سعودي عرب کوم پرایوټ خلک دي یا مذہبی تنظیموں نو هغه څه پټه خبره یا راز خبره نه ده. هغه د فنډینګ راځي، د مدرسو ته راځي، مختلف مذہبی تنظیمونو ته راځي، مختلف خیراتي تنظیمونو ته راځي.
بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وای د معاملې کې د مسلې یو اړخ ته ډیر پام کیږي چې له وجې به یې د مسلې بل اړخ د پام نه وغورځيږي.
اتنا زیاده اس وقت فوکس کر رہے ہیں سعودی عربیہ پہ.
مونگ دیلر کے دا وقت پہ سعودی عرب دومره توجہ ورکڑی چې د وسلوالو د مالی مرستو نورې ذرایع مو هیری کړی دی. دې کې شک نشته چې پاکستان کې وسلوالو ته د سعودی عرب نه پیسې راسي، بلکې د پیپلز پارٹی په تیر حکومت کې د سعودی عرب سفیر هم په دې تور د هیواد ایستل شوی وو چې وسلوالو ډلو ته پیسې ورکولې. خو مسله دا ده چې وړاندې چا پاکستان کې په دې حواله د سعودي عرب نوم نشو غستلی، او اوس دومره په زور او شور سره دا خبره راوچته شوه چې ګنې که صرف د سعودي عرب نه د وسلوالو سره مالی مرستې بندې شي نو بد امنی به ختم شي.
دا چې د پاکستان او سعودي عرب ډیر نږدې تعلقات دي، د خبرو سره به په هغې څه اثرات پریوزي او کڅنګه ډاکټر اعجاز خټک په دې حق لوای.
نو پاکستان به ګوري چې کو پرایوټ فنډینګ راځي، د سعودي عرب نه راځي، کو چرته نه راځي، هغې باندې نظر وساتي. تر اوسه پورې د سعودي عرب پیسه دا څه وخت دا څه مذهبي شی دی دا پیسه او دې ته ډېر تقدس شی دی او بس هسې راځي نو چرته ورکوي چاته ورکوي ډېر اعلی. نو داسې نه شي کېدی کو سعودي عرب ډېر ښه ملګری وي پاکستان یا نیم ملګری بدل بحث، خو کو سعودي عرب نه پرایوټ لیم پیسې راځي نو چرته راځي څنګه راځي دې باندې نظر ساتل. د هیډګردۍ خلاف پاکستان مهم چلی نو د هغې ډېر اهم حساب وي د آی فنډینګ.
خو ډاکټر عائشه صدیقه وای چې پاکستان به د بدامنۍ ختمولو لپاره د وسلوالو د ټولو مالی مرستو معلومات او بندول یقیني کوي.
اور بے شمار فنڈنگ ہے. آپ
پاکستان کے دننام د وسلوالو سره د مالی مرستو یو شمیر وسیلی دی، بلکې په تیرو وختونو کې سنې ریاستي ادارو هم د سخت دریزه مذهبي ډلو سره مرستې کړې دي. خو دې لړکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د مذهبي تنظیمونو او دینی مدرسو د حساب کتاب پوره تحقیقات او جاج واغستل شي. تر کومه چې دا خبره نه وي په ډاګه شوې، نو موږ ته به څنګه پته لګي چې دوی ته پیسې له کومې راځي؟
د یادونې وړ ده چې د تیر دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو قومي اکشن پلان تیار کړی چې پکې حکومت د نورو یو شمېر ګامونو تر څنګه د وسلوالو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره هڅه کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 او 15,300 کلو هارت ساوری دلی شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې د غنی کروندګر وایي د بنو شوګر ملز سکال د نامعلوم وجوهاتو له کبله بند کړل شوی دی، چې له کبله دوی د غنی فصل نه یوازې ختمیږي بلکې دوی له ډیرو تاوانونو سره هم مخامخ کړي دي. د دې کروندګرو په خبره خپل ستونزې له حکومت سره شریکه کړي، خو دا چې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال له بنو نه د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
بنو شوګر میل روان کال د نامعلومو وجوهاتو په بنا بند کړی شوی او بنو کې د کروندګرو په وینا هر کال 40% غنې پیدا کولی شي. کروندګر وایي را روان کال به بنو کې د غنې پیداوار په مکمله توګه ختم شي. بنو کروندګرو ټولنې مشر میا محفوظ رحمان مشال ریډیو ته وایي د بنو شوګر میل د بندیز له وجې کروندګر د ډیرو توانونو سره مخ شوی.
گناسی ڈی خان تھا ڈی خان سے مشقتوں نے لوٹ مار یو لگیا تھا یہ اور خود افام سے لوڈنگ اٹھی بیا آوے دی کا دے کنٹے سارا لوڈ ان لوڈنگ کے ری نو مشقتی جی دا اچھے دے گنا رہو نے ری دے ہم زکے نا نو اے دینا دائی پتے ون مندر لگیا تھا دمک سے خوے ڈور سٹیپ بندے ہوئے مل گنے ورکولے دغازی کا نش دے دا چیز دائی ڈی خان تھا اور اسے دادی کا دبندے کیری جرسی من مدے 1,000 روپے نو ادی کا دبندے رسی 2,000 4,000 5,000 چې دې کوم خرچه شو بیا دو اخو هغه نه پیرا کوي.
نو ما وړي وویل په کار وای چې شوګر میلون زیات شوی وای خو ورنه تیار هم بند کړی شو. سینام دورانی وای د غنې څخه کروندګر د چینی پر ځای په خپل غوړه تیار کړی، نو دا غې لپاره هم وسایل نه لري او مارکیټ کې هم د چینی په مقابله کې د غوړې اخیستون کې کم دي.
د مخشه به چغنه او تعالی غولاو هغه نه به غوړې استلا او غوړې به مارکیټ شي هر څه ولا کړه غوړې د خپل مره اونو وبوسیا به د مارکیټ ول کسونې په هغه ریټ نو خلی باندې میلا بندا بل چې ریټ لاین شي هغه خرچا دی راکوي نشي.
په دې اړه کوم حکومتي چارواکو خبرې ونه کړې، خو دغه کروندګر وایي پا بیا بیا احتجاجونه ریکارډ کړي او غوښتنه کوي، خو د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویل شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د خبرونه د پای شیبو تر رسیدلی یو د انیسی اجمل لبا لند خبرونه وولو.
پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې په وړاندې کړل شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په تیرو 4 کلونو کې د 7,900 مړي موندل شوي دي، چې په کې زیاتره په خیبر پختونخوا کې موندل شوي دي. د خیبر پختونخوا ایډیشن اډوکیټ وقار احمد نن مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې په صوبې کې 2,600 مړي موندل شوي دي. د بلوچستان د کلات په کوری او بسیما سیمو کې د عملیاتو پر مهال 45 بلتونو غوښتونکي بلوچ وسلوال وژل شوي دي. خو د لشکر بلوچستان په نوم یوې وسلوالې ډلې صحیح رسنو ته ویلي دي چې په دې جګړه کې د دوی یوازې یو ملګری وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي تمه ده چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي انتخابات راتلونکي جون میاشت کې ترسره شي. نوموړي دا خبرې نن له مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال وکړې. د خیبر ایجنسی کډوال وای حکومت ور سره کړی ژمنې نه پوره کوي. نن په پیښور کې د های کورټ مخې ته د خیبر ایجنسی کډوالو د یو احتجاجي لاریون پر مهال وویل چې دوی سیمه لا تر اوسه د وسلوالو څخه نه ده پاک کړل شوې او دوی د بیرته ستنېدو په لړ کې اندېښمن دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د ننګرهار د ولایتي شورا په غړي انګیزې شنواری پرونی حمله غندلې ده. د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوې اعلامیه کې نن ویل شوي چې په انګیزې شنواری باندې حمله وخوده چې د افغانستان دښمنان د خپلو ورانکارو فعالیتونو لپاره هیڅ پوله او سرحد نه لري. تمه ده چې د امریکا ولسمشر نن خپل اغا پلان اعلان کړي چې تر مخه به تر درې کالو پورې د اسلامي دولت نیمه وسلوالې ډلې پر ضد د ځمکني ځواک د کارولو اجازه ورکړل شي او په یمن کې د حالاتو د لا خرابېدو وروسته امریکایي او برطانوي سفارتخانې تړل شوې دي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زموږ تخنیکی همکار جانتن ته اجازه تراکې ده. الله پامه.